یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دوه کینند سولې خبرې دوام کوي ټوله هڅه داده چې دا پروسه ګړندې شي
بحثونه په دې کارو هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدل شي دا سولې ته د پټه کې کېدل شي دا کار په هغه څنګه چې ټاکه کېدل شي
د دې خبرو اغیز به سوي په دې اړه درته مرکه لرو د کندوز اوسیدونکو وایي هر ورځ لزګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره غونډوي هوادونو ته اوړي
کاروبار نسته روزګار نسته نم څوک کار ته پرېږدی مجبوره یو نو سو ستل ټکانه مونته راوړې د خرڅې کوسي او لارې کرا پیدا کړې د هېواد ځانو باسو
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوې او بدې ورځې ګالي
کور نم پاوانو نیوېسته شو ډک د کور نم پات شو چرګان رانه پات شو مالنه رانه پات شو هر څه رانه پات شو
او په څو اروپایي هېوادونو کې سیلاونو یو سل او اتیا تنه وژلې دي پرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو صالح محمد صالح چمتو کړي
په قطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسو له سوریې څخه خپل یو لس وګړي تسلیم کړل اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر لمخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانستون کې غونډې وروسته د دواړو لوریو څوارلس کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولاړ حالات مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان درې میلیارد ډالر ارزښت لري درې میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو لمخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې دوې اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه یې د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي خدا ټاکون کې نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او تروريستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل لزده کړو او وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواده یو میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باسته پر راتلونکو نه کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به سره شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړې وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د ویانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وزنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورنیو غړي ساتل کیږي خپل یولس وګړي تسلیم کړل. د کاسو د کورنیو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي. دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو. د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي. له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، یو سلو لس وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې څلور تنه جنګیالي وو. اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دا په اصل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونې د معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یو ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو له درکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دروان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنې کې د واکسین پر اورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په وپاڼه کې ولولې. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام که د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي په دویم نیمایي کې درته نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته. تمه ده چې نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې دوام وکړي. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسني ستونزې په حل ټینګار کړی او ویلي دي چې ښه دا ده دواړه لوري خپل ستونزې په خپله حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي که طالبان په زور د قدرت د انحصار هڅه وکړي امریکایي حکومت په رسمیت نه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
نن د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو دویم ورځ ده. پرون دواړه لوري د ماخام تر ناوخته پورې کېناستل، اما بحثونه یې د بندو دروازو تر شا وو او هغه معلومات چې دننه پر بحث وشو رسنیز نه شول. تمه ده چې نن هم د دواړو لوري دوه کسیز پلاوي ترمنځ دا خبرې دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په پرونی غونډه کې د سولې خبرو د چټکې دوه او تر خوای د اوسنیو ستونزو پر حل باندې خبرې شوې، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
البته په عام ډول باندې د مویل شي بحثونه په دې پرون هم جریان درلودل، به هم وي څنګه کېدل شي دا
هغه یو شمیر سرچینې وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون هغه موضوعات چې پر بحث شوی دی، خو دا سرچینه هم د دې موضوعات په اړه باندې کومې پریکړې د رسیدو په اړه باندې څه نه وایي، او وایي چې نن به هم پر همدغه موضوعاتو باندې د خبرو په میز باندې بحثونه وشي. د دواړو لورو ترمنځ د سولې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله هم اختریس پیغام خپور کړی. ملا حبت الله په خپل اختریس پیغام کې هم د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی، وایي ښه ده چې دواړه لوري د دې پر ځای چې په بهرنیانو باندې اتکاو کې په خپل سره کینی او ستونزې حل کړي. د ملا حبت الله په اختریس پیغام کې راغلي چې دوی د مذاکراتو او سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره سیاسي دفتر پرانستی دی، قوي مذاکراتي پلاوی موظف کړی دی، او همدا ډول د خبرو له لارې د ولی د غروان بهیر ترجمان دی، خو د تور هم لګوي چې مقابل لوري چې د وخت ضایع کوي او دا ورته پیغام ورکوي چې خره د خبرو میسته حاضر شي. خو د افغانستان حکومت بیا په زړونو د خبره رات کړي او برعکس طالبان تورن کړي دي چې معنا لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي او د وخت د ضایع کېدو سبب یې ګڼلې دي. د طالبان او د افغانستان د حکومت د خبرو دا بهیر داسې حال پیلېږي چې امریکا هم له سیاسي لارې د اوسنۍ شخړې په حل باندې ټینګار کوي، خو دا خبرداري هم ورکوي چې پوځي لارې نه واکته رسیدل به ناممکن وي، او همدا ډول کچېرې طالبان غواړي د پوځي لارې نه واکته ورسیږي دوی به په رسمیت حکومت ونه پیژني. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الجزیرې ټلویزیون سره ځانګړي مرکه کې ویلي دوی له طالبان غواړي چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي او له افغانانو سره تفاهم ته ورسیږي.
There is no ultimately a military
هیڅ پوځي حل لار نشته. طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. کدا سی وکړل موګي حکومت پر رسمیت نه پیژنو. ان تیر ځل چې زینو هیوادونو د طالبان حکومت پر رسمیت منلو، اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د سولې خبرو د چټکېدو او ترخوایي او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره حادثې داسې مهال دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ جګړې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تیر اونیو کې له دې ډلې 13 هغه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې بیرته نیولې دي. وزارت نن په یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل چې تیر سلی رسو ساتونکو کې 146 طالبان وژل او 100 نور زخمي کړي دي.
و موردل چې نن هم په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې دوام کوي. دا خبرې پرون پیل شوې او له پرانستن کې غونډې وروسته د دوالو لورو لخوا یو څور لسکسیزه کمیټه وټاکل شو چې خپل بحثونه به سره مختوړي. دا سي اټکل دی چې که بحثونه پای ته رسیږي نو پای کې به یو غاډه اعلامیه هم خبريږي. بلورته د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل وایي معلومات ښیي چې طالبان د ازل د سولې په اړه ګړندی ګامونه غواړي. خغلی نبیل له ازادي رادیو سره مرکه کې ویل طالبان د ولسوالیو په سقوط سره غواړي پر دولت عامه فشار زیات کړي. له خغلی نبیل سره اجملان مرکه کړي او په پیل کې د قطر د خبرو پر اغیزو پوښتلې دي. بعض مسائل مخکې
طالبانو غیات چې تهران ته تلای و هغوی ته بعضې مسایل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې جدي مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون هغه باندې یو نتیجې ته رسیږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کی نور ګټې نورو ته رسیږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربان د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعضې د طالبانو پیشتهي وکړو تقریبا په بعض مواردو کې پیشبینی سړي کولی شو. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د مغاتو لوی لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعض ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت حکومت هغه څه ولاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره د مخامخ کوي فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسی فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په خارو باندې کې غذایی مواد قلت راشي، بندرونه مثلا روایدات که حکومت به حکومت داره به خاطر ضرورت لري و هم تکانی شي د دولت یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یوری وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه و د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
حتی چه ملکی مشتانی وای اقا میشه در خبره دوی چه دو پاکستان تو ملکی یا مداخله نکو یا ورخ باوندی تو بلرو تاس پانه نظامیان و استخباراتی معمولا میشه متفاوت عمل کنه با متفاوت فکر لری، او دی بحث که اصلا پاکستان پا دیر از نواخت ده پا افغانستان که امتول پی پیگی کل نرین پی پیگی چه دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاری لري او په مختلفو سطحو باندې همکاری لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي میډیا کې راوځي، نو زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شانګای د غړیو هیوادونو په صنعتي، فرهنګي او د خوړو په نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او نقاشیو هنرونه د لیدونکو له تود هرکلی سره مخ شو او تر ټولو ډیر یې پلور درلود. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړ شوی و. د نوموړي په وینا یاد نندارتون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د تاجک ګرځندوی پراختیایي کمیټې لخوا جوړ شوی و، او له افغانستان سربیره پکې د تاجکستان، هند، ازبکستان، پاکستان او فلسطین هیوادونو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي وي. په دغه نندارتون کې د افغان میرمنو لاسي صنایع او د نقاشي هنرونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي روان کال په ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 8 مرکزونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د پروسس دغه مرکزونه په هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې په نوي او عصري بڼه جوړیږي چې د روان کال تر پایه به یې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو مرکزونو له جوړولو موخه د زعفرانو د کرکیلې پراختیا، د زعفرانو د کښته د بزګرانو هڅول او په کور دننه د نړیوالو مارکیټونو له غوښتنو سره سم د زعفرانو پروسس او صادرول ګڼل کیږي. د افغانستان زعفران روان کال هم د ښه کیفیت له پلوه د نړۍ د غورو زعفرانو مقام خپل کړ، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغان یو بیې یو ډالر 90 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 93 افغانۍ شل پوله، یو پاوند 100 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1493 افغانۍ.
زموږ له آزادي رادیو نه اوریدونکو په اروپا کې درته د سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع را اخلو. د جګړه ځپلې کندز ولایت ځینې اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې تر څنګ له هېواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره یې کډوالۍ ته زړه ښه کړی. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې، وایي چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وایي د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلته راغلم، وطن خو جوړ جوړ نه سو، له نورم پسې باته رسولو، دغه فعلاً زه یو څو روپۍ سرمایه لرم، بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو موږ یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم، درګه د فقط دغه اختر تیر شي، په دې کندز ولایت کې څوک زندګي نه کوي، د ځوان جای نه ده ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بېوزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه هم دغسې دوام وکړو، اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا دا خپله کډې مډې بېرته خرڅې کړلې، پنځه روپۍ برابرې کړې دي، مجبور لاړ شو بېرته لاړ شو، چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړې، دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختي.
دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خواته طالب، یو خواته دولت، منځ کې عوانونه، اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره، بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبوره هم هغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بېرته زړه مې ده کله چې د لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو اوس دلته کانه ملته راوړي دي، خرڅې کوسې یو لارې کرا پیدا کړي د هېواده ځانو باسو، دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز کې مو د بې ځایه شوو او دغه راز دا هم واورېدل چې هر ورځ لسګونه کسان د پولو بهر اوړي او ګاونډیو هېوادونو ته ځي. بلورته د کونړ په غازی آباد او اسمر ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله تر زرو زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی وایي له دوی څخه ډک کورونه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې امن سیمو ته راوستل دي. تفصیل په دې راپور کې.
کورنم پاوانو نویشت شو ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالنه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
دا اته سلبخ کلنه مریم سالارزی ده، لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی پخې مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیز کورنۍ سره راغلی ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانتیا ویلرلې، خو جګړو ترې هغه ټولی پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب له پخې په تورتم کې موږ راوته مرکز لرالو، ډېر مزر خپه ده چې اختر بشو او زیاته مم آمدګی نیول، اختر بشو کور سپای ته مم آمدګی لیول، پر دې کوټه کې اړولې ده ناسش، البته مم خپل باغونه او بینډې بم وی تر کار بموا او په بم بي پیسو وی غنم بخپل غوړی بخپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سم شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړی ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوي لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره یې د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
صحیح چل په سروې کې شوی ده، انشاءالله ټول ته په کومه توګه رسیږي او د غذایی مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې تر څو د فقر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسله والو طالبانو په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه او د پیل شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیر یو میاشت کې په اسمار او غازی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه لامل شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې دي. دا په داسې حال کې د چي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
¡Viva la libertad!
¡Viva la libertad! ¡Viva Kurdistan!
¡Emruz huquq-e hasseimon ro tasdiq!
I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په اروپا کې د ورستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونه کسان تریتام دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکې بهیدلې دي تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. د سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او ټلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د تریتم شوو کسانو د موندلو هڅې هم سختې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکاپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینل پلاتنټ د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دی چې دا ویرشته چې د قربانیانو شمیر به زیات شي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 650 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالنډ او لوکزامبورګ هم اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا یا اتریش او چک جمهوریت لور ته بهیدلی دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1350 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوی دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 20 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې 13 شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آستریا یا اتریش صدر اعظم سبستیان کروز په ټویټر کې لیکلی چې درنو بارانونو او توپان له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولډ سیمې ته ورشي، هلته له ژغورل شوو سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دی. همدې سیمې ته چې سیلونو ځپلی دی، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم ورغلی و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کندهار په اړه د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی دی.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامي نه بلکې سیاسي سقوط کړی او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس یرغمل کړی وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړی وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړی وو.
کندهار سیاسي سکوت کړی دی، کندهار مر د نظامیانو سکوت، نظامی سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسي سکوت کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالۍ لکړي دي. که نظامی سکوت په یو ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا بیې لکوي. په زرو زرو عسکر تللي دي، پر خپلو کورو کښېنستلي دي. پنڅلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې ایله سوي دي، درننه طالب ولاکه هغه ځای ته ورغلی دي. طالب ورغلی نه دي، بیخي درننه پر یوم هغه پوستې ته طالب ورغلی نه دي، خو دوی څلور ورځې مخکې ایله کړي دي. پنځوس پنځوس پوستې په یوه ټلیفون ایله سوي دي. دا ټول همدغه مشران چې په کابل کې ناست دي، د هر یوه مشخص زنګونه ورته روال سوي دي.
په دغه خبري کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل، اوسنی جنگ چې